ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څنګه دي بړل شوی د بهر نه ژباړل شوی د بهرنۍ ژبو نه، او په هغه کې کلتور او فرهنګ هر څه تغیر کوي. ځکه زه فکر کوم شاید ډیر اغیزمن نه وي تمام شوی، یا شاید ډیر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب ولوسي. که چیرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپل یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي. ښه، ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپیریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکستان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډیره جدید او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډیر د ستونزو سره مخ کیږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکل ده مثلا چې هغوی په بیلابیلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیات کې، ولې ماشومان په ادبیات کې، دا ډیره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. عمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي، چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې د خپل ژبه چاپ کړه، د خپل شخصي ژب نه هیچا پیسې نه دي را کړي، او ومې میشلې مې د وړیا پیسې مې نه دي اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته ووایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلی راستون شوم. بنان زما وسو توان شاید همدونه وو، په مغمو برخ کې مې خدمت وکړی. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیاز دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤل مدیر په توګه د دې مجلې پرته له کوم امتیاز کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤل ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره کافي وو. ولدا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور بوزاد دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو، ډیر داسې کسان چې ورباندې حساب کړو، ډیر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي، د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه یې سوچي، یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کله وخت او فرصت کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوئ که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي، موږ به وسو کولای چې فرزن د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی ده، د مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای؟ ځکه
دقیقه رومان صاحب، زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو، د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو، که نه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې، بیا په پښتنو فرنجانو کې ستونزه همداره چې نیوکې کوو. ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده؟ ولې داسې شوي؟ که نه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه سل روپۍ پیداګر ونه اوسم د دې نه، او 200 روپے پدی باندې مصرف کم نو زید کم کم چې پدی مصرف کم اوای از ما د نو نور نور ارتیاوی د کورنۍ ارتیاوی نور شخصي ارتیاوی د څوک پوره کی ز په ازادي رادیو کې کار کوم د ازادي رادیو نه ما شخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم دلته پکیجونه جوړوم دلته خبرونه جوړوم بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیات برخې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخې کارو کې کچیر تداس یو اداره موجوده وي او مونږ هلته په دندک مارل شوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې دوا سات کار به توک سات ساتونو کار ته لاس ساتون ته راوګ شوی که نه ور شوی اصل په دې برخې کار نه دی شوی دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې پاک کسان باندې چې دا توان لري مونږ په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکولې اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو د ولسمشر د میرمنې تر دفتر پرې لاړو د ولسمشر د فرهنګي مشاور پرې لاړو چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې
تورمان صاحب څه فکر کوي الله را څه ده څه باید وسی چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سلخند او ځان سره مخامخ
سم په نظر باندې ومان سه پرتل دی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو تاسو خپل گاونډي ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل کم نشوتله ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی یا مثلا هند یا مثلا بل هیواد هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو ولې مونږ سره څه دي مونږ سره څه دي مونږ سره هیڅ ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي یو رقم کې نو نیس مجله ده دوه میاشتې چاپیږي درې میاشتې نه چاپیږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره
تورمان صاحب یو بل شی هم چې ستاسو دی دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو د ترانو په شمول لوبي نه دي خوندې سوي موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو د ماشومانو د سندرو لرو متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي البته لویانو چې لیکلې د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي لازمه ده چې خپل د ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندې کو په دې برخه کې تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه ستې
بلې دقیقا نو من څه یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو په غوړنه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره یو لک افغاني مرسته کوي دا د چکچکو سره د پیغام بدرګه شو ورسته ترغی چې کوم ویناوال ولغوي منیو کدا وکړه چې کله چې جهاني سبوی چې زره مشمان د پر کتاب ترجمه کوم د دې لپاره چکه ونه شوي ولې کله چې وی چې یو لک افغاني ورکوم ولې مدیر لپاره چکه وکړي سموک مشکل دا دی چې تاسو لک څنګه چې ویل موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د مشمان د لپاره موک غیر د غین مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړي ډیر څه لرو هم دا اوس په لږونه کتابونه د چاپ د پر پرتري څوګه چاپي دا چې څوک چکه کوي د دې لپاره چې چې هغه هلي هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللې دي ورته یو څه ټول کړي دي د غیر لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نور ته ورسوي زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کو داسې کسان به ډیر مخکې دي کور د فعالیت نه تشویق شي وي دا موضوعات به ورسره وي په لږونه کتابونه موږ په واقع ورکو څوک چاپ کی څوک چاپوي مهرباني دی وکړئ څوک دې ټټر وایي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکو چاپي کی هدف دا دی چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نه کیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر ته بده ما د امداو ز اعلان کوم په لږونه کتابونه موږ سره پراتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کی مهرباني دی موږ سبا ته دوه واقع ورکو
ډیر مننه تورمانځه
مننه تاسو کور ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په هغو زمانو کې چې مدون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچه پوهېسید ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغه سی به یې جزا ورکوله حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. لا حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکل شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم سزا پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واوریده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وای نو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلابونا او لمبا لپکی وڑما، گلابونا او لمبا لپکی وڑما، دگل مخی یار خوصا لپکی وڑما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپکې وړمه، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړما، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یو لویا فلسفه لپکی وړما لیو آسمان بل آسمان تتلیدی زندگی خورا ورا لپکی وړما
پتیرا د بی باس کی خاغلی عبدالنافی ماترا ته ویلی و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلای شو. د نن باس مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی. احمد صاحب سلام.
خیر اوسه تم سلام.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په ټولنه کې؟ ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته ګوري، یوازې هم دې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی، ځینې ظلمونه، ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلق وسر عادت سوی دی، خلق معتاد دی. دا اوس په افغانستان کې زوته خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په لیک افغانستان په کراوله درجه راځي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد ساته ډېر لوړ ده. زموږ خلق هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بی عدالتۍ په اړه خبرونه اوري. دوی عادت سوی دي. خلک معمولا د کلیاتو سره ډیر کار نه لري. په تیره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډیر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کیږي. نو یو طنز لیکوال سره ضربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یو مردار لشتي کې او به بیر خلکو پاتې راپورته کړی دي چې دا او به ورونه شندل سي کالي مردار نه سي، په ځی پیچلې دي چې د بدبوی څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګي خلک راولي در شي پر غاړې درې، چې په زربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په زربین کې په چټلو بو کې د ژوندې موجوداتو یو نړۍ ده. حتی میکروبونه دی، وایرسونه دی، اوس شي دی، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډیر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلی اوبه خو ډېر خطرناک دی، ګور دا څه بلایي پکې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کیږي، دا چټلی اوبه چې د خاور سره ګډیږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کې دا ذرات زموږ په پازو په خلونه نه وځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالی دا په بیلابیلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالی ورښول چې دی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یو ناخوالی ورښيي.
د طنز د ژبې په حساب کې راته ووایاست چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچور، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوي، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولای سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم، چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو مانوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلی و چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول شوی، یا یو پیښه، یو کریکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتل دي. دا موږ انزورو په تنزی ژبه یو لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په تنس کې. اغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې، کی یعنی د تنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندار پر زمینه نه ده مسایده، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار پر فازو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویا وشي، چې د سویا ډیر ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، اغه کلمات چې د تلفظ کې هغه ته ګډوډ کې چې معلوم سي چې دا سړی به سواله دي، چې د خندا وړ وګرځي، یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی بیان یې د دې د امرا ګډوډ کې، یعنی هغه څه چې په سیل کې لیکل کېږي هغه سنتاره ده، هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېر مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کریکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستون زسته د تنز ژبه ک معنوي اړخ سره وخندي دا ډیر قوي نسبت الفاظو ته، د یو خطر ست یا یو زایاسته یا زایام نشورته ولی د زوف ټکی باغته وي. یو تنز کوال کچيري په الفاظو خلق وخندي، خلق خندوالس لکه ما چې مخکې مثال وای چې ځنی الفاظ بسره واري راوالي، خو کچيري دا ترجمه کوي او بل ژبه ده بیا دغه څخه خوندي. مثلا کومش په پښتو یا فارسی کې با سازی په بات سازی ولیکو دا خندا وړ ده، خو که چیرې دا تنز به انګلیسي ته ترجمه کړي یا عربي ته ترجمه کړي یا فرانسوي ته ترجمه کړي، دا چې دغه اهنګ په دغه کلمه کې ست، دا چې یو شی د خندا وړ غزل په غژبه کې بیان دی، نو هغه تنز لیکوال چې ډیره تکیه پر لفظي صنایعو کړی ده، دا هغه تنزونه چندانې د ترجمه وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې په فرمانوی صنایعو باندې ډیره تکیه کړی ده، ډیر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلی، دا هغه تنزونه محتوا خره خندي، هغه هر ژبه ته ترجمه شوی چې ښه مثال د ترکیې عزیز نسین دی چې تنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی.
تاسو د لفظي صنایعو ویل د مانوي اړخ په پیسې کې یو څراته وایسته، یو مثال کې دای سراته وایسته چې فرزن په دغه شکل سره کولان دي سي دا به
په مانوي صنایعو کې تشبيه او مبالغه ډیر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چربې بشایلي کې خو په تانس کې ډیر کار کوي. مبالغه برا واخو که غواړي چې یو کریکټر د خندا وړ وګرځي، ماغه د تناسب سبا سي د تناسب سبا دوه ډول استل کې ریابې ډیر کوچنې کوي یا به ډیر غټه. نو یو نظامی جنرال دی، د خلکو توقع ده چې جنرال باید شتنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، او دا ته داسې انزورې په کیسه کې یا په تنزیل کې کوي چې هغه ډیر په ونه باندې ټیټ دی، ډیر ډنګر دی، ډیر ضعیف دی، ډیر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، اته چې دا وسلام دی نسولای او چې دوه کومه واخی بیل ودلې، دا چې د تناسب وېستي یا یو وخت یو څوک ډیر غټه چې لاغه څه بخي بلا جوړ سی او شامار ځن جوړ سی، دا دوه حالتونه دي. یعنی دا مبالغه ده چې دی د خلکو په ځین کې یا غټ کې یا لکښنه کې د تناسب دی وېستي. معمولا په کارتون کې د مبالغه څه ډیر کار اخستل کیږي، یو څوک چې د تناسب باسي د بدن ځنې غړي غټه او ځنې کښنه کې اغه د جدي د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د جدي د پاره چې خلک شر وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کریکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کریکټر کایوان کې انسان د محیط سره سر نخري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزیا ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارک ته ولاړ شي، که پارک سپي وویني د خناور خبرن زکه چې سپيان وس د تلاشي د پاره استعمالیږي، ډیر د شامي حصے ډیر قوی دي، معمولا په اساس زایو کې د غوندو تالارونو د سپيان باندې تلاشي کوي چې مینه زای پر ځای سوونی. خو کچیر ته په ماغه سالونه کې یو وزه وینې طالب خدای داسې دا وزه په یار کې څکی د تخوس جمهور رئیس راځي وینا ورک یو وزه دوی مثلا ته یو خر وینې وښ په ار کې وینې ته باندې چې دا وښ په ار کې څکی دلته د ظرف او مظروف تخپل من سره په ټکر کې سر خورینه دا د خنده وړ ګرځي کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نکی نو بیا تشبیه کی، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې پر ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم یې وشي، هغه به جسم لحاظ باندې غټ شي، وایي فلانی دومره غټ و لکه وش. کله چې خلک وشه ذهن ته راځي نو بیا هغه ته خندا ورځي.
ډېره مننه کورمه ده،
ژوندی اوسې، ستاسو هم کور ده.
لویګم ساقی د پریم تو سرا بلد نیما، ما خوایل چې د پیالو سرا بلد نیما، لویګم ساقی د پریم تو سرا بلد نیما، ما خوایل چې د پیالو سرا بلد نیما، سرا بلد نیما، ما خوایل چې د پیالو سرا بلد نیما، خیبر خیر دی ویرا پی خشواسن وی مینا، خیبر خیر دی ویرا پی خشواسن وی مینا، خشواسن وی مینا، د یارانو د باریکو سرا بلد نیما، ما خوایل چې د پیالو سرا بلد نیما، لویګم ساقی د پریوتو سرا بلد نیما، ما خوایل چې د پیالو سرا بلد نیما.